السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی وایه. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمنی په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسنی رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و څو د ایرانی رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون والو ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلی پهلوي مخکې د امریکا پولیس مشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو وریزو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بله لوبه به د دوشمې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشرۍ ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلی بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار دی
یوې عالی په توګه کاروي. اغلی بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسمو توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
The Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه نا وخت په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر څو چې دینس کویل او محمود حبیبي کور ته نوي راستانه شوي آرام نه کینو. اخو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبې پورس ادعا کړي چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودي او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې دی.
یګان اطلاع ما داریم اونا بدر ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساته؟ او بل خبر دا ده چې طالبان د امریکا حکومت څخه د رحیم په نوم د دوی د یو کس د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت موږ ته ډاډ راکړی تر هغه وخته پورې طالبانو ته دا کس نه خوشي کوي چې زموږ ورور نوي را خوشي شوی، او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشي کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشي کړي.
اونا باید کل امریکایی‌ها را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چې د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان له طالبانو سره بندیان دي. طالبانو له اول سره د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. ځینو راپورونو کې بیا که څه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جاکسن په نوم یاد شوي. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشې کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشې شوي دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشې کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کیږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جکپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو، او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي و. مظلوم وروسته د 15 نورو جګپوړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی هم دلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریده سیال مخته یوسیم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیال یم. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د دلوي 15 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته، او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
کردیم به فروش برسانیم.
ځینې نورې سوداګرې ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفې لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل ځوه زما په ځای مې محرم ځي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانیز سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نه اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرلپسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو بخبره او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم ویلي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو ته تر نورو
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوا کې نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
درختی نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزونو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,650,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 15,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,250,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,330,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګریوان دی، دا تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یوه دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6 مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به یې کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په اوړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مو هم خړوبې کړو، ورزو تفصیل احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو اورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی، خو د چاپېریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هېوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
او نه واجی دا چې بېلینی څو سوال را مسته کې ورته سره د وګړو دراتو کې وړي ته پاره د وګړو کې زیر به برابرې حکومتایې کوي.
د شغلی صافي په باور د چاکو بو به هم په چاګانو کې لورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغلی مدقیق ټینګار کوي چې سش کال د ورشتونو د زیاتېدو سربېره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو، ښه خبردار ده چې نمکه صافي پی تیره کړو. زموږ هیوادوال دا را زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یادیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
متحقق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري، خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو ملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کمه ځمکه ده هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو. چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي، اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د اخر په اخر ځمکې له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبسته او له کلو کلو نه استفاده تر کوي سو.
د شاغل عمر خیل په نصر اوبو باید له سرچینې مدیریت شي چې د ځمکې لاندې اوبو ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې په خي ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمو ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارنده او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا کل دقیقه خبر ده چې دا په دې نارځ چې موږ هغه فصل ته وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بیچاره دي، کوم بل مسوب بل لاره دي چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند هم دا اوس بعضې کلي حتی کډه شوي، عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه هم نشته، او یو علت همدا ده چې دا اوبه له ځمکې بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې مونږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي په هغه نباتاتو باید مصرف کړو سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پرله پسې وچکالیو سخت اغېزمن کړي وو او اوبه یې ډېرې ښکته شوي وي اوس پکې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغېزې وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغېزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زدکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زدکړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړې مشې منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی اوس تکړه کوم چې خوانځي مو چرته پایل کړای او بیا د دې چا خوانځي ته وړي وي.
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ رادیو بوله بلونه اوریدونکو ته خبري ازواک ما خوشاله يم چې تاسو سره ستایم. بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مطلب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې ما. نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه شي تل مو په ذهن
کې. ستونزې نه ویره ته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو په اړه ته وایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغه لور په دې ماشومتوب کې اتمان باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېر زیات مننه چون چې زه ولایت مشخص کوم خپل می ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېر خوشاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته یا هغه فامیده پو کاسته یا هغه یو سوادار کاسته سره د پلار جان می. نو طبعا هغه چا چې خپل درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خواند او ګټو مزایا باندې پیری او تر ډېر حد پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لورانی ماشمانه ما مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې خونځي ته لاړې چا سره ناسته وی هغه دې په یاد دی یو کنه؟
بلې ایما ایوا ملګری وایم سنفی میوا چې اوسم خوشبخته نو سره ارتباط لرم. بعد له ډیر کلون چې ډیر وخت تیر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړ پانتون مو شروع ختم وکړ اوسم سره ارتباط کې مزما ایوا ډیر خوږه سنفی ملګری شریکه کوم چې د خور نه ماته کم نه ده اوس نیم یادی چې زو سره ارتباط لرم او ما سره اوسم خوشبخته نسته ده ډیر خوږه شریکه مې ولا سره که چیرته نوم واخلم غلی فرهناز خوشبخته نه چې اوس یو ام ډی ډاکټره ده او اما سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې له دې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه تاسو وپوښتم
دلته د پختنه ورسه مهیر نشي زکی کومه عموما اوس مهال تک وګورو یا پتیر کیم انجونی کی چرته یو بل سره ملګرتیا کی یو څلند مهال وی زکه دوی یا ملګری لو بل نه جدا کیږي یا واده کی یا قبل ولایت تزی کورونه باریږي دوی ډیر اړیکی سره نشي ساتلای یا نشي پاللای ساسی ملګرتیا کی راسته د چدمره وګدا پاتې دا دومره وګدا پاللای او زکه اوسیدلې سره هیڅ ناشته بیل شوی
بله بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفر 12 نفر غسوي په دغه 8 کې مثال ډیر کسان کار ته پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامدار ده خو ما په نظر تر ډیره هغه ټوم دا لامل انده ده چې ما او دا په یو څه کې نستول دوه نفر چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مراوم دا د صنف دوم نمبر وا یعنی په همدې کې چې موږ هم سیالي او رقابت په اړه هم دوستي په اړه هم تقریبا داسې یو څه ناڅه د ستدلري خپلوانو جملې سوو نو تابع نیو انسان کنه دا انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغه بڼه سره برابر وي هغه ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډېر حد پاتې کیږي ورته پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوس مهاله اړیکې راستندو کې دی
بریا جانې د لسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل ځای ته بیا تللې وې
بلې زه د ولسنف صرف ما په زابل ولایت کې ولې ده ورپسې زه د ساينس څنګه دولتي ساينس څنګه مولا هغه مې هم زابل ولایت کې ول تقریبا ما څلو 15 کال عمل ته پیسې استادې کړې لدین ورسته کچیر زوای مې داس پلان لټو کې ما بیا ورسته قندهار ولایت ته تللې ما البته ما فرش کوم وعده مې کړې ده قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یو څونو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل طب پانځي شروع کړم په نیمه کې را نه پاتې شو ام د قندهار ولایت کې او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسو ته معلومه ده چې تاسو هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تیر شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې جنونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفاخانه چې کلیکونه شفاخانه وي کثم اسانتیاوي ډېر کمې دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو انجونی ډېر لزده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبر اصل په سلو کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر عمر زابل ولایت تیر کړی یم زابل میشته تاسو څه فامیل مې وسم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د ولایت د ډیر د کې کوم معلومات رم دا خبر ته ډیر حد پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې انداز چې پاکستان د چي اوس حالت ډیر خراب سو دی خو د اوس په پرتل شو که څه موږ خواغه د هڅه باندې باندې ځنه لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن سوي دي خراب سوي دي خو هم هم داسې و جنونه چې دي خاص ټول هغه جنونه چې هغه په لور پروت سیمو کې اوسېږي وي درس او تعلیم ته مثال اساس نه درلود یا دغه د فامیل له خوا اجازه نه وای یا مثال فرق کوي صحت بخش کې وایم که د زړه تعلیم او مثال او وظیفه په ارتباط وایم دا کچ ډیر کم او په مزابل ولایت کې داسې نور ولایت کې یعنی د خدای د چې مثال د کورنۍ نه په خیا بي سي وادي او د ځین نور کړهونه دا خبر ته ډیر حد پورې واقعیت لري چې جنې د تر څلمن پاتې وي او ډیر کم ورته بس را سیدلود
دا چې جنې نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي جنو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود د زده کړې وی مدرسې وی چې جنونی لاړ شي د خپل قران شریف وای یا د دین زده کړې نوري وکړي
کچری اوس وخت راسو کچری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوی. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کیږي جوړیږي، خو که زه په مخکې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نه وو. حتی نجونه سره کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي. د یو دیني توری مثال زده کې دیني زده کړه وکړي وی، خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال او کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چلته اوسېدلی یاستې او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغه سې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې دی هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې ما قصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې تر ډېر حاته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لوی تاریخ نه لوی تاریخ موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی.
نو واستاس نه چې فرده جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین و ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کم څیلت خو نه وو کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه وو چې تا دې تواده راکړي چې اتمن باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نه وو چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې آرامه نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه زین زین داس مشکلات ډیر غټ مشکله په خپل حال کړی حتی په بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل لې برکت ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چا څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه لار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه اینه خدای هر څوره شپشکاری هغه په تاسو پکې څل دلایسي هغه کچې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولای هغه مجبور بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوتر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمات ټول مداله من د چې زه خپل مشکل خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هغه ولر تجربه ولر تعلیم او تحصیل ولر
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر خداو د خدای چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوي شي به په ټولنه کې زموږ مطمئنه مدغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا بنوي په مالی لحاظ ته وایا آیا په مالی لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بلې زه درته وایم ان تر ډیر هدف پرې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غټیر خواند کوي کوم ژوند کنه زه وړم فصیح خبرې وکم دا څه وایم چې غټلې ما قبول کی چې خپل لاس خپل څه غټلې کړه څه د کار پیسې راکوي خوان یا ورو را څنګه څنګه خدا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندوري به احسان به مننه زه دې ته نه ترجیح ورکو دا ما ته ډیر خوند راکړي چې خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخرم ته ډیر هدف ورته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دومره کوشش وکم هم په خپل پښو باندې ودرې شم ډیر ترجیح ورکو هم دې خبرې ته
د چې په ذکر په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایي تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بل ګرس درنه پښتم د کور کارونه په اړه ته وایي کور کارونه کوم تکړه یې کنه
په دا ځانې د خو دا سې سوال دی زم کته دی بل کاسته ما په استباد سوای شاید وای درته رښتیا وای بل یو بالکل زه یې پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ما په غاړه دی تر ډیره هدا پوری کوشش کوم چې کور کارونه کوم پیاوړی وسم بریالي وسم مثال کا او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډیر کوشش پکې کوم بلې او
اشپزی کې څه اشپزی کې څه خز دی بریا اشپزی کې څه په خوالې شي
بلې اشپزی کې زه کله شته منتو
منتو
ما د خوشي غذا ده ډیر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخې کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلیت پله او سپکی پله
دغه زړه کوشش کوم او اساس د سیمې بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک ته ډیر خوري ته ډیر پخوي علاوه د غوخ نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښ نه څه وایم زابل لات کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمې خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال التوري ورجی په خول خو ودونه کې ډیر وسر واج سوي دي دي رحمت ورکوي د خړو ته د سبو په خول خړل دته ډیر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غزا چې دوی دا غشور واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسې شروع به وي
او د پسې شروع ډیر خوشحالي ډیر په خپل مراسم کې ودونه کې
خیال ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسه غوخه بیا غوخه باندې نومي خې سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو درس مرواج پړه تا وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې آلته څومره خستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري کنه لري
زوم کې د مش په طرف کې چې د او تر ټولو کم ترنه ولور چې دی او پنځه لکه دی پنځه لکه دی دلته کچیری و کونډې فارس کنه یو څوک دا شاسو واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي دوی واده سره کوي د هغو یا کم ترنه ولور څلور لکه دی خو کچیر څوک واده شي دی باسي واده چې سره واده وکړي پیغل سره واده وکړي پنځه لکه اول لکه شپږ لکه اوسم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کې سب وو روزګار وو تر ډېر حد پورې دی زړه شکوي واده ته ولورته جیبل ورته کولای شي خو اوس متاسفانه ډېرې ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېرې ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخ زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه اصل لرلې هغه پرې بندې شوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده نجلۍ سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله نجلۍ باسواده شي ذکر ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال پکې چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرض کوم کوي یو بل استلا فرق مې شو فکر وي هغه تر ډیره هدا پور هم داسې وکاسې وي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړ یا ما سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بي سواد وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بي سواد د سواد دایره وتلې وي دغه فلار مور بي سواد وي ان فالس کده غوي کورنۍ کې د سوادار کس نه وي هغه په هیڅ واجه سوادار انجلې ته داسې چې هغه مثال په بیرن کې وزفاله ریکاله د غزر نور ته شخي حتی کچیر زوایا مکچیر ته مفت هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه انجلې سره دی ته واده کول تسمن لري او نور مخ ترازی کی یعنی زونه وتشکوی فرق لري هغه فهمونه چې خپل سواد لري خپل حلق هغه واړی واړی سواد خپل خپل واچ زمي سفر کله سوادار انجلی واړ زه خپل سوادار يم زه واړم د اولاد کنه انده مې روشانه سي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې خو تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په دسترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبره کې اده که هڅه ډیر بد سی وای په داس فامیلونو په سی په داس جون په سی په داس فارم کورنۍ چې ته وګوره د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي تر څو تعلیم کې ضرورت نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې معنی کچيري دودونه مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی مفر د جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلکو تر ازي پکې اوسېږي خو بیا هم کذب د تلک د زابل ولایت خپل غدو درته وایم ولور خو غلې شپږ ولکه افغاني دی ولور دی دا پیسې دا فرق لري دودونه ستا دی چې ټول پیسې اخی د انجلۍ تور کوي چې تلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کی خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ور کوي نیمایي ځان ته ګرځي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فنونه هم ستاده چې هغه ټول ځان ته ګرځي بیا ټول انجلۍ تور کوي نه موږ دا خپل واده چې دی دا دی انجلۍ تقریبا 3 ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وای چې وا ورته وایم ساده نه کړی شپه یې جلاوي بیا نو دا اثر ته په خیر سره ورته ورته وای دا انجلۍ چې بیا خپل خاون کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا خپل کور یې کار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سره بیا بسي اته چې می ورته وای کڅن مو درېمه ورته وای وای درېمه یې دا بیا نو په هغه درېمه باندې راځي ناوی مرزي راو باسي ټول د کلی شتیره ټولېږي خپلوان دوستان قربان ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چا څه راوړي اما غا ناوی ته ډالې کوي نو زموږ ودن زوال شي تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت سي
او د ټول مزارف بزوم ورکي
فرق لري دا د ناوی په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دین کوي په 100% کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوات
کدامره ته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارې غاړې ورته وایي تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې راته وایست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان څخه درته وایم امام خامک دوزي زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزي ده او ګڼ دوزي ده چرم دوزي ده مهره دوزي ده او د عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا چې کله دا ګنډ افغاني د پاره ز خپل کالي ز خپل په جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا مرچ کوم کارون پکو کومره دوزي کچر مده دی زه بل کاست ورکوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چا څوک مره دوزي فرمایي شو کې هغه ته کې څوک وای چې نه ز چرمه دوزي کوم هغه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار دی کوي هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي د ام پم دی برخه کې ده ګټهشته
بلې دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړي و ام دا یادم
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چیرته موږ د پورس کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر تاسو کار کولو مثال په کار کړدګي پورې ارتباط لري خو چې زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې کار کوم نو زه ډېر حد پورې خیاطي کوم خو تاسو ډېر وخت داس خاص نه دی ورته ورکړی
د افغان انجونی اوس په پانتونو ته نشي تللی خوانځي او ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسو د خپل انلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسو چاته مشوره ورکوي یا کوم بخش کې که افغان انجونی کولای شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري له تاسو سره
بلې بالکل چې زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه نیول خو هر څه باندې سول امید مې د لاس ورنه ک او سم مې د لاس نور کومه یو بل څه مې فکر وکړ چې غان د امدا انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشحاله الحمدلله کاروبار پیدا کړي زما خنډ نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سوت سو کی انلاین کاروبار ته مخه کی زده کړی ته مخه کی امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ما قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلا انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستدي خو حضوري شکل تر هغه پورې ما کار کول کم دي ځکه په موږ باندې ډېر مثال مهلتونه وځي کېږي چې مثال داسې بنه کوي تاسو چې غزي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکس کې تر هغه پورې مشتنه نه پریږدي نو تر ډېر هغه ځما ډېر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې ټول خويندې مثال امداسي قوی اراده ولري مثبت فکر ولري دوی ته هر ورځ کار وکي کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه ورځې کار وکي چې زاده خو لا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم تر هر څه ده
د ازادي ملما
کیو